وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم او رې چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون نننۍ وسلواله حمله تر اوسه روانه ده. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دا حمله په کلکو ټکو وغندله.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
پر دې حمله پر راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 20 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د دعوې په اړه لومړی استماعي غونډه راوبولي. د امریکا هوایي ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوي فرمان سره قانوني مخالفت ثبت کړي. خو لومړی رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو او د دې هېواد د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې له 500 رئیس اوس هم روانه ده، او د ولسي جرګې د اداري پلاوي په نننیو انتخاباتو کې همایون د دغه جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو او د دې هېواد د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د تیروي له لاسه پوځي ته راغلی. د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په شکایت پاڼه کې راغلي چې پاکستان د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې را په دې خوا د افغانستان په خاوره 2016 د توغندیو حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې. په شکایت پاڼه کې هم دا راز راغلي د دغو راکټي حملو له امله 450 کورنۍ بې ځایه سوې دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته له 500 راهیسې روانه ده. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته بوختو یو یې وژل سوی او دوه نور یې په شپږم او اووم پړونو کې ځانونه پټ کړي دي او پر سرتیرو ډزې کوي.
یو نفر ځان انفجار ورکړی وو او دوم یې مونږ د منځه وړی او دوه تنه نور په شپږم او اووم منزل کې ځان مخفي کړی دی چې مونږ د هغوی په لټه کې یو. یو نفر شهید شوی او درې تنه نور زخمیان شوی دی.
نن سهار شاوخوا 9 بجې یو انتحاري د روغتون په دروازه کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول او څلور وسلوال روغتون ته ننوتل. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وغندله او هغه یې په ټول ملت حمله یاد کړه. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د ولسي جرګې د اداري پلاوي په نننیو انتخاباتو کې همایون د دغه جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د ولسي جرګې د لومړي مرستیالي څوکۍ په دویم ځل انتخاباتو کې میرویس یاسینی او همایون ځانونه کاندید کړي وو چې ښاغلی همایون د 119 رایو په ترلاسه کولو سره دغه مقام خپل کړ. د لومړي منشي پوست لپاره عبدالقادر ځاځي، عبدالستار خواسي او همیرا ایوبي ځانونه کاندید کړي وو چې یو یې هم د 50.1 رایو په ترلاسه کولو بریالي نه شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د شنبې په ورځ به دغه پوست لپاره د عبدالستار خواسي او عبدالقادر ځاځي ترمنځ بیا انتخابات وسي. د تېرې ورځې په انتخاباتو کې نذیر احمدزی د دویم مرستیالۍ او عرفان الله عرفان د نایب منشي پوستونه خپل کړي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین حکومت د کوریا په ټاپوزمه کې د وضعیت تکراری لپاره نن د شمالي کوریا پر حکومت شغ وکړ چې د اټومي مزایلو لازمین لاس وباسي، او په مقابل کې به امریکا او جنوبي کوریا په سیمه کې ګډ پوځي تمرینونه بند کړي. د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی نن د پارلمان د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې لکه د تیزی په حال کې د ریل ګاډو ته ورته د یو بل پر لور روان دي او یو لوری هم نه غواړي چې خپل لوری بدل کړي. د شمالي کوریا حکومت د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمرینونو تر پایلې ورځ وروسته د اعتراض څرګندونو لپاره په جاپان کې د امریکا پوځي مرکزونو ته میزایل ور وویشتل. جنوبی کوریا او امریکا په جواب کې ویلي چې په جنوبی کوریا کې د میزایلو ضد نوی دفاعي سیستم ځای پر ځای کوي، چې یوازې په شمالي کوریا کې نه بلکې په چین او روسیه کې هم اندېښنې پیدا کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ټول لوري باید د پوځي مقابلې له پراختیا ډډه وکړي، خو څو د دې لانجې د حل لپاره ټول لوري د مذاکرو لپاره تیار شي. د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي. د دې نوي فرمان پر اساس د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو، ایران، لیبیا، سوریه، سومالیه، سودان او یمن، په موقت ډول امریکا ته د خلکو پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. د دې فرمان پر اساس امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ 120 ورځې بندیز دی. د امریکا په هوایی ایالت کې د نن ورځې لپاره به د ولسمشر ټرمپ د فرمان د عملي کېدو مخنیوی وشي. د دې ایالت لوی څارنوال دو چین وویل دا فرمان پر مسلمانانو دوهم نمبر بندیز دی. د ملي امنیت په پلمه پر مهاجرینو او پناه غوښتونکو بندیز لګوي. د فرمان د نورو بندیزونو لپاره هم لار پرانستې ده، خو د امریکا عدلیه وزارت دا اداره رد کړې ده او ډاډ یې څرګند کړی چې دا فرمان د امریکا د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره یو قانوني اقدام دی. د بندیزونو له نوي لسته د عراق نوم ایستل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 6 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعا په اړه لومړۍ استماعیه غونډه راوبولي. د دې کمیټې مشر دیوین نونس پرون وویل چې د پرانیستو استماعیه غونډو د رابللو پلان لري.
This is meant to be an initial hearing for people to come.
دای وای موږ د اف بی آی د مشر جیمز کومی او د ملي امنیت ادارې د مشر مایک راجرز په ګډون ته برابر کړی لیست لمخې او شمیر خلک رابللی چې دلته راسی او په خپل حساب معلومات ورکړي. دا ابتدایي استماعي غونډه خلکو ته د راتګ زمينه برابروي. جیمز کومی د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د امکان په اړه د څېړنو یو اساسي کړی ګڼل کیږي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټې مشر دیوین نونس چې د استخباراتو د ملي ادارې پخوانی مشر جیمز کلیپر، د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جان برنن او پخوانی سرپرست لوی څارنوال سالی ییتسی غونډې ته وربللی دي. او د چین ستر مخابراتي شرکت زی ټی ای موافقه کړې چې ایران او شمالي کوریا ته د حساسې ټکنالوژۍ د ورکولو له امله چې د امریکا د بندیزونو پر موافقه یې تیری کړی 892 میلیون امریکایي ډالر جریمه ورکړي. امریکا پرون دغه خبر اعلان کړ. د دې موافقې پر اساس به چې د امریکا په تکزاس ایالت کې تایید ته انتظار ده، شاید د زی ټی ای شرکت د اضافي 300 میلیون ډالرو جریمه ورکولو ته اړ شي. د دې خبر جزئیات به په بل خبرونه کې وړاندې شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د افغانستان په ځمکني تمامیت د پاکستان د تیریو په اړه رسمن خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاره. په کابل کې سردار محمد داود خان پر روغتون ننني وسلواله حمله افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په کلکو ټکو وغندله.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای
گذاشته. د دفاع وزارت مرستیال وایاند دغه حمله په اړه وایي
یو نفر ځان انفجار ورکړی وو او دوم یې مونږ د منځه وړی او دو تنه نور په شپږم او اووم منزل کې ځان مخفي کړی دی.
د ښځو نړیواله ورځ مو هم له پامه نه ده غورځولې. په هلمند کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډو کې ښځو یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه وکړه.
په هر اداره کې حداقل که رئیس خو دا خو نه امکان خبره چې زه ووایم، حداقل معاون خو باید یو ښه زه اوسي.
د ارزګان روغتیایي چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
موږ اصحاب ناروغي هم باندې راوسلې ده. په خدای شي بشیل نه کې وایي د خوشنۍ پیښې بل نه کېنه کې درد راځي وایي خوش کړه سکه جنگ را سکه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقوقو دوهنیز پروګرامونه د تخبرو د غرض د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر ولایتونو له خبریالانو سره هم خبرې کوو. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یوې لوی حملې شاهد دی، د افغانستان حکومت د افغانستان پر ځمکني انتمامیت د پاکستان د وروستیو پرله پسې تیریو په اړه رسمن خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. د شکایت لیک په دې متن کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی ویل شوي چې د روان میلادي کال له پایله بیا تر اوسه پاکستان د افغانستان په خاوره له 1200 ډیر بریدونه کړي دي. د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي دا کار د افغانستان د حکومت وروستی انتخاب بولي او وایي چارواکي باید وکول شي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له خپل شکایت دفاع وکړي او دا شورا دې ته وهڅوي چې د پاکستان په وړاندې جدي اقدام وکړي. د همدې موضوع او په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د نننۍ وسلوالې حملې په اړه هم د شبل کابل د ازادي راډیو دوه خبریالان را سره دي. لومړی به یوسف خانزدران ته ورکو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت د رسمي شکایت په اړه نور مطالب راغون کړي. زدران صاحب راته وویل چې دا شکایت څه وړاندې شوی دی.
بله، حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نن افغان حکومت دا شکایت لیک رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی دی. په دغه شکایت لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی پکې راغلی چې پاکستان د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان پر خاوره 1268 راکټونه ویشتلي دي. په شکایت لیک کې د زیانمن شوو سیمو نومونه هم یاد شوي. پکې راغلی چې دا راکټونه او د هوان مرمۍ د ختیځو ولایتونو په ګشتې، لالپورې، سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو لګېدلي چې مالي او ځاني زیانونه یې هم پېښ کړي دي. جمهور رئیس غني په دې شکایت لیک کې ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې وضعیت خراب دی او پاکستان په واضح ډول د افغانستان د هوایي او ځمکني بشپړتیا څخه سرغړونه کوي. په همدې ډول هغه منبع سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني په دې شکایت لیک کې ویلي دي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د اساسنامې خلاف عمل کوي او همدارنګ سیمه او منطقې ته ګڼ امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او ځمکني بشپړتیا د کمیسیون غړي نظر هم واخلو. دوی هم دا موضوع ترلاسه کړې وه. د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ډېر دقت او ټولو هلو ځلو وروسته چې په سیمه کې کړي او د پاکستان لپاره د نیکو اړیکو جوړولو لپاره هڅې کړي دي، مجبور شو چې وروستی شکایت ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي. د ویل چې افغان حکومت باید اوس وکول شي په شورا کې د دې شکایت لیک څخه په درست ډول دفاع وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې جنگ روان دی. په تدور کې ولایتونو کې نن درې مجبور دي شورا امنیت خپل شکایت باندې کې دغه پتا چې دلته خارجي سیاست ډېر مهم دی. افغانستان په دې وتواني کې شورا امنیت کې د ځان د دفاع لپاره د افغانستان د اوسني شرایط په کتو باندې وکول شي شورا امنیت کې خپل ډله ټپله پیدا کړي او هغه خلکو ذهنونه برابر کړي. زه مطمئن یم چې دا یو څه لاسته راوړنه به.
بلې، دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هم د پاکستان څخه دا موضوع یاده کړې وه او دا شکایت یې په خپل خطاب کې بیان کړی و. خو ویل کېږي چې دا لومړی ځل دی چې په مکتوبي شکل دی د ټولو معلوماتو او دقیقو ارقامو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هغه راپور وړاندې شي.
بله، زدران صاحب، که څه هم دغه منبع چې په دې اړه موږ ته معلومات راکړي ازادي راډیو ته ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو تاسو له خبرو داسې ښکاري چې په دغه شکایت لیک چې رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی دی، په دې کې تر ډیره حده پر افغانستان د پاکستان د وروستیو توغندیو بریدونو ته اشاره شوې ده. په وروستیو کې د افغانستان پر حکومت فشار نه زیات شوی و. له دې مخکې هم ویل کېدل چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د وروستیو حملو په اړه کره شواهد راټول کړي چې په هغو حملو کې چې د پاکستان له خاورې تنظیمیږي، پلانیږي او ترسره کیږي، دغه شکایت باید رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. آیا د افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو چې عاملین یې اکثرا عاملینو ته د پاکستان کې ګوته نیول کیږي، آیا څه ویل شوي که نه؟
او افغان حکومت تل ویلی هغه حمله چې په افغانستان کې کیږي په بیلابیل سیمو کې ورسته لچړون نه یا ویلی دي چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی وي او یا هغه وخت کې په پاکستان باندې انتقادونه کړي دي چې تروریستي او ترګری ډلې روزي او بیا په افغانستان کې د خپل اهدافو د پلي کېدو لپاره ورڅخه استفاده کوي. خو په دغه لیک کې چې ملګرو ملتونو ته لیږل شوی هغه څه چې موږ ترلاسه کړی ډیر ټینګار او ډیره یادونه د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې د پاکستان د سرغړونو په اړه باندې شوې ده چې تر ډیره په دې وروستیو کې د ختیځو ولایتونو باندې راکټي بریدونه کړي وو او همدارنګه تېره ورځ موږ رپورټونه درلودل چې د پاکستان الوتکې د سرحد نه دیخوا ځینو سیمو کې راوختي وې. نو دغه موضوعات چې افغان حکومت یې بظاهر ډیر زیات اندېښمن کړی دی او دا اندېښنه یې څو ځله تکرارن په دغه شکایت لیک کې بیان کړې ده.
بلې یوسف خان درن د تاسو نه مننه قدر منوډن کوه امر د افغانستان حکومت د افغانستان پر ځمکني تمامیت د پاکستان د پرلپسې تیریو په اړه رسمن خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلې ده. دا په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن د کابل او اسلام آباد ترمنځ به خې په دې وروستیو کې نن درې بیا زور اخیستی وروسته له هغې چې په سن کې خونړۍ حمله وشوې پاکستان هغو عناصرو ته ګوته ونیوله چې د دوی په وینا په افغانستان د خاورې دننه فعالیت کوي. د افغانستان حکومت هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دغه راز د یو د په لسګونو هغو وسله والو لست د پاکستان حکومت ته وسپاره چې په پاکستان کې حضور لري فعالیت کوي او له هغه ځایه پر افغانستان حملې انتر سره کوي. کابل نن بیا د دغسې یوې بلې خونړۍ حملې شاهد و. دا ځل په کابل کې پوځي روغتون د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوالو حمله کړې ده. تر اوسه ویل کېږي چې حمله روانه ده. د دغې حملې مسؤلیت د جرمني خبری آژانس دی پی په حواله د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته دی. په لنډ بیان کې چې دغه ډلې په خپل انټرنیټ پاڼه عمق خبر کړی ویلي چې دا کار د دوی وسلوالو تر سره کړی دی. د جرمني دی پی خبری آژانس د راپور لمخې د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې له هغه ځایه چې دوی معلومات لري او په کابل کې له خپلو مسؤلینو سره غږېدلي په دې حمله کې د طالبانو لاس نه دی. دا حمله د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس هم په سختو ټکو غندلی ده. مخکې له دې چې په دې اړه د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د وروستیو څرګندونو خبر شئ، له کابل د ازادي راډیو بل خبریال خان محمد سین را سره د ټلیفون په لیکه دی. د دې حملې په اړه به نور جزئیات ترې واخلو. بلې، سین صاحب راته وویل چې مخکې د دفاع وزارت مرستیال ویان وویل چې یو وسلوال وژل سوی، یو ځان الوزولی، دوه نور هم ویل کېږي ظاهرا د دې روغتون په نورو پوړونو کې پټ دي او دوی هم تصفیوي عملیات په وړاندې پیل کړي. راته ووایه چې اوس هم ډزې اورېدل کېږي، حمله پای ته رسېدلې نه ده رسېدلې که څنګه؟
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسې مخکې وویلې، دغه حمله چې په دې سردار محمد داود خان روغتون شوی یو وسلوال بریدو، خو وروستي راپورونه وایي چې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. دا جګړه تیزه نه ده، خو غلی غلی ډزونه اورېدل کېږي د دواړو خواونه. امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هم د موقع نه استفاده وکړي او لږ مخکې شي، او مخالفین هم کوشش کوي چې امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. د دغه روغتون شاوخوا ټولې لارې بندې دي، امنیتي تدابیر شیبه په شیبه شدید کیږي. په دې اړه موږ شیبه مخکې د دفاع وزارت د ویان له مرستیال محمد رادمنش نه پوښتنه وکړه، هغه په دې اړه داسې وویل:
یو نفر ځان انفجار ورکړی وو او دوم یې مونږ د منځه وړی، او دوه تنه نور په شپږم او اووم منزل کې ځان مخفي کړی دی چې مونږ د هغوی په لټه کې یو. یو نفر شهید شوی او درې تنه نور زخمیان شوی دی.
امنیتي ځواکونو نوري صاحب دا هم وویل چې مونږ دا توان لرو چې په ډیره لږه موده کې دغه وسلوال له پښو وغورځوو، خو پرمختګ هم ډیر په احتیاط دی او کوشش کوو چې هغه څوک چې په دغه روغتون کې ایسار دي هغو ته زیان ونه رسیږي. بلې نوري صاحب،
بلې مخکې خو د رادمنش څرګندونې مو واورېدې. دی وایي چې یو نفر شهید سوی دی او درې هم زخمیان شوي دي. څه ویل کېږي چې دا ملکیان دي او که پوځیان؟ په دې روغتون کې خو ویل کېږي تر ډیره د افغانستان د وسله والو ځواکونو غړي تداوي کېږي تر درملنې لاندې. او بل د وسله والو په اړه ضدو نقیدې څرګندونې کېږي. څوک وایي چې دا څلور کسانو څوک د وسله والو کسانو شمېر زیات بولي.
بلې نوري صاحب، دغه څوک چې وژل شوی دا د ملي اردو یو سرتېری دی او د عامې روغتیا وزارت سره چې موږ تماس ونیول هغې وویل چې تر اوسه پورې دوی ته صرف دوه ټپیان راوړل شوي دي. دغه جزئیاتو چې امنیتي ځواکونه موږ ته راکړه او نور ژورنالیستان خبریالان ډیر راټول شوي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې موږ په امنیتي مسایلو ډیر بوختي وو او به تاسو ته جزئیات درکړو.
بله خانم محمد سین، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیه وکړه. لکه څنګه چې مو واورېدل، په کابل کې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون وسله وال برید تر اوسه نه دی ختم شوی. ویل کېږي چې د یو کس پکې وژل شوی او دوه درې کسه هم ټپیان دي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. د اماق په انټرنیټ پاڼه کې دې شبکې ویلي چې دا د دوی د وسله والو کار دی. په همین حال کې د طالبانو یو ویاند د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي دي چې په کابل کې له خپل قومندان سره چې د فعالیتونو مسؤلیت لري خبري کړي او ورته ویلي دي چې په دې حمله کې د دوی کسان د طالبانو لاس نه دی. خو دغه حمله د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس لخوا چې نن په ار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت څرګندونې کولې په سختو ټکو وغندل شوه. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس وایي دا عمل د نه بخلو دی او په یوه دین او مذهب کې هم جواز نه لري. نور حال به د سبهون کاکړ په رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون وسله واله حمله په سختو ټکو وغندله. ښاغلی غنی د مارچ د اتمی یا د شلو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې په ارګ ماڼۍ کې وویل پر روغتونونو حمله په هیڅ یو دین او مذهب کې جواز نه لري. ولسمشر زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو د دغه حمله په ترسره کولو سره ټول انساني اصول تر پښو لاندې کړل او په خبره دغه حمله د افغانستان پر ټول ولس حمله ده.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
دوی نن روز هم دوی وی توریستی حمله شهیدانی چې ټول انسانی حقوق تر پښو لاندې کړی. روختون هغه ځای دی چې په هر دین او مذهب کې خوندی وي. پر روختون حمله د ټول افغانستان پر خلکو او ښځو حمله ده.
تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان.
یو شمیر وسلوال مخالفینو نن سهار 9 بجې په کابل ښار کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې وسلوال مخالفینو د روغتیایي کارکوونکو په جامه کې دا حمله ترسره کړه. د راپور له مخې حمله کوونکي دغه روغتون له شمالي دروازې څخه د روغتون محوطې ته ننوتي. په ورته وخت کې اجرائیه رئیس عبدالله هم د ښځو د نړیوالې ورځې د منظور په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوال مخالفینو دغه جنایت د بخښلو نه دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه حمله تلفات لري خو د تلفات په اړه کره معلومات نشته.
جنایتکارایی که دست به یه عمل میزنن هیچ وقت بخشوده نخواهد شدن.
دی وای حق جنایتکاران چی دغه ډول اعمال ترسره کوي د بخشلو وړ نه دی. دوی پر انساني کرامت، شرافت، عزت او پر بشری فکر حمله کړي. تر اوسه تلفات په اړه کار معلومات نه لرم خو له بده مرغه تلفات لري.
نسبت به تلفات نداریم اما متاسفانه د تلفات امراه داشته.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په هغه غونډه کې چې د پخوانی حکومت د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د دریم تلین په یاد جوړ شوی و دغه حمله وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوه جسدونه او دولس ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته وروړل شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې ممکن تلفات تر دې زیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل اوس هم د وسلوالو حمله کوونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو حمله کوونکو د روغتون د کارکوونکو د جامو څخه په استفاده د روغتون دوهم او دریم پوړ ته ځان رسولی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس مهال نور امنیتي ځواکونه هم د پیښې ځای ته رسیدلي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې وړاندې تر ډیره دا ډول حملې د وسلوال طالبانو لخوا ترسره شوي. د سردار محمد داود خان روغتون چې په کابل ښار کې د امریکا سفارت ته نږدې موقعیت لري، څو کاله وړاندې هم انتحاري حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې هم د خزو د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډه کې خزی د خپلو حقونو غوښتونکې شوې. په لشکرګاه کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د هلمندي ولایتي شورا یو شمېر غړو او ګڼو خزو پر حکومت له دې عمله چې خزو ته یې دندې نه دي ورکړي انتقاد وکړ. نور حالې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې اوري چې د ماشومانو پر یوې ترانې پیلېږي.
پښتون جامو کې دغه پنځه وړې انجنې سړوي ته په خطاب کې وایي، زه اورم سادګۍ ته مې مګورم او زما ژوند د خاورو سره مسبب. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت چې هر کال د شوز نړیوال ورځې په نوم لمانځل کیږي، یو شمېر ښځې چې ډېرې د وسلوال پوځ کارکونکې دي راټولې شوې دي او د حکومت څخه نورو ښځو ته د نارینه په څیر مساوي حقوق غواړي. په هلمند کې د ځوانانو لپاره د مساوات او دیموکراسي یا اے پی ڈی د ټولنې مسؤلي شګوفې نورزی پر حکومت له دې عمله چې ښځو ته د اساسي کار پر ځای شعارونه ورکوي نیوکه وکړه او په دولتي ادارو کې د ځان لپاره د نارنو په څیر د دندې د ورکړې غوښتنه وکړه.
نن ستاسو ورځ د چې تاسو خپل حق وغواړي او موږ مثلا شاید موږ ته باید نن په توفیق کې حداقل یو بس راکول سوی په یو ارګان کې چې موږ وظیفه سرته رسوله. موږ نه باید همیشه د یو پیسو په خاطر او یا هم د یو توفیق په خاطر نن خطا وځو، هغه پیسې شاید د لاسه ولاړ شي، توفه ولاړ شي، خو وغواړو چې یو قدم باید مخته ولاړ شو. مثلا په هر اداره کې حداقل که رئیس خو دا خو نه امکان خبره چې زه وایم حداقل معاون خو باید یو شه زه اوسې حداقل.
د افغانستان د رسمي احصایو د معلوماتو له مخې د هلمند د 15200 ټولو دولتي رسمي او غیر رسمي مامورینو څخه 1402 ښځې دي چې اکثره په معارف او صحتي عامه کې کار کوي. د ښځو چارو ریاست د ښځو د کار او دندې په وړاندې خنډ، نامني، بي سوادي او تر ټولو ډېر فاميلي او کلتوري ستونزې دي چې په نږدې راتلونکي کې حلېدل اسانه نه بولي. د هلمند سرپرست والی غلام محیدین صدیق هم مني چې په ادارو کې د کارمندین په خطر ښځینه کشر ته پاملرنه نه ده سوې. سرپرست والی ژمنه وکړه چې د جندر په برخه کې د نوي مدیریت تر جوړېدو وروسته به د ښځو دندو ته پام ساتي.
انوز هم ما به چی دستیم موافق هستیم که در هلمند نظر به شرایطی که موجود است ما هنوز نتانستیم اشتراک زنان، مثلا اول ما خود مستوفیستم در مستوفیت هیچ خانم وجود نداره.
په هلمند که واضح ستونزه ده بیکاری نده. ده هلمند ده شوز و چار و ریاست وی پروان مریسکال که دوی ته ده فامیلی او کلتوری ستونزه لامله ده شوز و بخاطر پر شوز و او د نارینهو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي 15 قضیې راغلي دي چې ټولې عدلي او قضایي درو ته سپارل سوي او شاوخوا څلوېښه حل سوي دي. د هلمند ولایتي شورا هم په ورته ستونزو کې دوی ته د ورغلو 21 قضیو یادونه کوي چې د شورا د رئیس کریم اتل په خبره 19 د وکیلانو په هلو حل سوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
و امرودل چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هلمند کې یو شمېر ښځې د خپلو حقونو غوښتونکې شوې. دا ورځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم نن او له دې مخکې لمانځل شوې ده. زو ګردیز ته پکتیا ته له پکتیا د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم د شبر سره دی. تپان صاحب، په 14 کلونو کې د ښځو د حقونو په تیر بیا د ښځو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې ډېرې هلې ځلې وشوې. په پکتیا کې هم دا هڅې روانې وي. ډېر لږ وخت لرو، ستونزې د ښځو ډېرې زیاتې دي، خو له هغه ځایه چې موږ خبر یو د روغتیا په برخه کې ښځینه ناروغانې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په پکتیا کې که راته ووایي چې څو ښځینه ډاکترانې شته.
مننه لکه څنګه تاسو ویلي ستونزې دلته زیات دي په پکتیا کې درې اندي خزینه ډاکټران لرو یو متخصص لرو څلور کېږي او ورسره په ټولو ولسوالیو کې قابلګانې موجود دي خو په سر دې هم ځینې مریضان یا خزینه ناروغان ولادي ناروغان په پکتیا کې نسي کور کېدلی دا بیا د متخصصو د نشتوالي له وجې په کابل ته لیږل کېږي عاجل ناروغان ولادي ناروغان دوی کابل ته ریفر کوي چې څو پورې خپل ژوند له لاسه ورنه
ویلات ستونزه څه ده تپان صاحب ولې آیا اداره سیمه ایز اداره پکې پاتې راغلې د روغتیا ریاست پاتې راغلې او که خپل خزینه ډاکتران زړه نه کوي چې پکتیا کې کار وکړي
په خپل خزینه ډاکټران هم چې د پکتیا اوسیدونکي دي هغوی نه غواړي چې په پکتیا تراسي وظیفه اجرا کړي د دوی سره کوم څومره خبرې کړي چې ولې نه راځي دوی وایي چې دوی ته امتیازات او امکانات په پکتیا کې کم دي په نورو انجوګانو کې یا په نړیوالو ادارو کې چې دوی کار کوي هلته لوړ ماشونه ورکوي او د لوړ ماشونو په اساس هلته یو ډاکټر نازنه پکتیاوال بلې نورې
تپان صاحب وخت کم لرو خیر بیا به هم تاسو سره په دې اړه باندې خبرې وکړو یوازې د روغتیا سکتور نه دی یا د روغتیا برخه نه ده بلکې په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې مخکې تاسو سره خبرې وکړلې دا ستونزه شته د ټولنیزو ناخوالو له امله اکثره پکتیاوال زړه نه کوي چې د خپلو ښځو لپاره خدمت وکړي لکه څنګه چې تاسو ویل په دې پولیسو په سکتور کې هم شاوخوا شل خزینه پولیس شته خو ټول د نورو ولایتونو هلته پکتیا ته ورغلي او یو پکتیاواله خزینه پولیس هم پکې نشته دا هغه ستونزه چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د په هر صورت تاسو سره به په دې اړه بیا هم خبرې وکړو د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې او وړاندې دوه ونیس پروګرامونو کې مو هم د ښځو ستونزو ته ډیره کتنه کړې خو اوس فرشته جلازی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي
په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روختون چې په خوا 420 روختون بلل کېدو وسلواله حمله روانه ده د عامه روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤلینو څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې تر اوسه 15 شپېته تنه زخمیان شوي دي او لږ 3 تنه وژل شوي دي خو نړیوال خبري اژانسونه وایي چې 4 تنه وژل شوي دي د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش اخیستې ده د ازادي راډیو په همدې خبرونو کې به تاسو په دې اړه نور جزئیات هم وړاندې سي د افغانستان حکومت پر یو شمېر سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایی حریم د پاکستان د تیری لامل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي چې د هویت پر پټ کېدو په شرط خبري کولې نه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرغړونو د افغانستان حکومت په تنګ کړی دی نن د مارچ اتمه ده په نړۍ کې په زیاتو هیوادونو کې د ښځو نړیوال ورځ منځل کېږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو او پرمختګونو خبري وکړه د چین حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د قراری لپاره نن د شمالي کوریا پر حکومت رخ کړی چې د اټومي مزایلو لازمین لاس وباسي او ویلي دي چې په مقابل کې به امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ پوځي تمرینونه بند کړي د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي د دې فرمان پر اساس امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ یو سلو شل ورځې بندیز دی د نوي فرمان له مخې د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران لیبیا سوریه سومالیه سودان او یمن امریکا ته د خلکو پر ورتګ موقت بندیز لګیدلی او د کانګرس استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 6 منیټه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه لومړی استماعیه غونډه راوبولي
او سم په مکرې څو اقتصادي خبرونه ده
سلام دا هم اقتصادي خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په سیاست سربیره په اقتصادي برخه کې هم د خوځو ونده د پام وړ وبلله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خزو د نړیوال ورځې په منځ غونډه کې ویل چې افغان میرمنې هم دا اوس په سوداګرۍ او زراعت کې خلاص لاس لري او په خبرې چې افغان دولت تر شا ولاړ دی. افغان ولسمشر زیاته کړه افغان میرمنې حق لري چې د خپل اقتصادي ژوند د خوالي په خاطر په ډاډ سره کار ترسره کړي. په همدې مراسمو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه کې د خزو د ونډې زیاتوالي ژمنه وکړه. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د لږ تر لږه د هغو سوداګریزو موټرو پر مخ لاره خلاصه کړي چې په لارو کې بار ولاړ دي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمالدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ هیواد حق نه لري چې له نورې نړۍ سره د یو هیواد سوداګریزې لارې بندې کړي. ښاغلی حاجی هغه زیاته کړه پاکستان دې له افغانستان سره د هغو سوداګریزو توکو لاره وتړي چې د دغه هیواد وي. د نورو هیوادونو سره د افغانستان د لارو تړل د نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د یادونې وړ چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د سوداګرو او خلکو پر مخ تړلې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو نه څلور کیلو بوجۍ پاکستانی وړه یو لسواوی افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ قزاقي وړه یو لسوا پنځه څلوېښت افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ بوره دوه زره دوه سوه دېرش افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجه شپاړس سوه افغانۍ او شپاړس لیټره غوړي یو لسوا افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل پنځه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو یو افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زری رنی تومنه اوولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نهه ویشت افغانۍ. لمنتیا مو مننه.
ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو په پروګرام کې د ځل په کونړ کې یو مخکخ خزه برېښنا شیر زیدر پیژن خو بیا هم په کونړ کې تم کې یو د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري هم د شبرا سره دی. انوري صاحب، د مارچ اتمه نړیواله د خزو نړیواله ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې المنځل کېږي. مخکې مو په پکتیا کې له خپل خبریال سره خبرې وکړې. سره له دې چې د غونډو په اړه د دغو ښځو د المنځنو په اړه افغان چارواکي ډېرې ویناوې کوي، د پرمختګونو خبره کوي، خو یوه عمده ستونزه چې زموږ خبریال تپان رابرسېره کړه هغه د ښځینه متخصصو ډاکترانو وه چې په پکتیا کې دا یوه عمده ستونزه ده. په کونړ کې وضعیت څه ډول دی؟
من نوری صاحب، منگا پا کنار که یو مرکزی روختون پا دادون نهت سال ویخت روخته مرکزون لرو چه پا دی که و ام بی داکترانی لرو او دو متخصصینی دی چه دو پا روختون که متخصصی داکترانی دی او دو ام بی داکترانی دی پا چوکه مانودی او سرکانو ولی سوالیو که
انوری صاحب، هندی متخصصینی دی که افغانی دی؟ هدف زمان داده چه افغانی داکترانی متخصصی دی؟
او بلی، دغل تمخ کی چو پا روختون کی خو امدی ڈاکترانی وی که متخصصی وی دا افغانانی وی، خو پا کلنیکونو کی پا روختهی مرکزونو کی اکثر پاکستانی قابلی وی اوس که آغی زی بیر افغانان نیول خپل دا کنر جونی دی او مرسانی قابلی دی چی آغا تا شهده که کرده دا. یوازی پا دریو کلنیکونو کی چی اغلری پرتیسی می دی کلنگل و یلگل شنکره چې کلنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړونده سیمه ده، الګل د غازی آباد او شنکرې د سرکانو ولسوالۍ. په دغه کې قابلې نشته دی، خو دلته صحیح مسؤلین وایي چې موږ پیشنهاد کړی هغه ته خلکو ته ویلي چې دلته راشي کار وکړي، خو د امنیتي
یوه بله ستونزه د جګړې او سولې انسټیټیوټ څه موده مخکې رابرسېره کړې وه چې په کونړ کې د جنایي څانګې د پولیسو په جنایي څانګ کې یوه ښځینه پولیسه ده، یوه بله همکاره وه چې هغه هم څه موده مخکې مړه شوې وه، او دې همکارې ډېرې هڅه وکړه چې یو بله همکار ځان لپاره پیدا کړي. آیا تر اوسه هم دا یوازې یوه ښځینه پولیسه په کونړ کې فعالیت کوي؟
لا، ما خو چې څو شېبې وړاندې پوښتنه وکړه یا موږ ګورو مخکې، خو لکه څنګه چې تاسو ویلې دوه ښځینه پولیس دی د تالاشۍ په برخه سربازان وي. البته اداري څانګه کې هیڅ قسم ته ښځینه کارکونکي په امنیت قومندانۍ کې نشته دی. هغه یوه ښځه ترې مړه شوې وه، یوه سرباز تالاشۍ لپاره به هغې وظیفه اجرا کوله، او یو بل اوس پیدا کړی ده چې هغه بیرته دوه شوي دي او دلته ویل کېږي امنیت قمندانۍ مسؤولینو چې
مشکل مسئولیت دی چې په تیر بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اقدامات وکړي او یوازې په الفاظ او ویناو بسنه ونه کړي. وړاندې د ښځو په اړه بیا هم دوه پروګرامونه لرو، د مخه ښځو یوه بله لړۍ چې بیا هم په کونړ څرخي په درته خبرو او د اساسي او بشري حقونو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلس
مننه، زه هم خپل سلامونه نیکه هلی ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوی دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنې اضافه کېږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بینه ځي یا معلولیت ورته پیدا کېږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بېځایه کېږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ خرم ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له عمله، ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو له عمله دوی ډېر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي، دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونه د دوی مصارف ایستسي. او همدارنګه کیدای شي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې د دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بده عاقبت نه یا نخوالی څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بېد مور بېد پلار ښارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني کار کوي، ممکن دی چې هره لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځینې وشي. ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي، او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایو چې د کار مشکلات، یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي. په بعضې کورنۍ کې چې حتی سرپرستان هم موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې د دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده. او موږ هیله من یو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بین ځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډیره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي؟ یعنې دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومداره خبره ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده د وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې عملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیلولی. او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومانو باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستری توب دوکانونه، لکه ترکاني، لکه هنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 کم عمر وي، په هغه ځایونو چې کار وکړي د کار ساحه ته باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نوي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پیونه شي. او د دوی کار داسې کار نوي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نشي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وجود سوی دی
تکار و فرشتیان ها بجه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پانا یې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو
محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست میرمن معروف د ورستی پښتني پټوګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د مشمانه د لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي. په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي، چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله. اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 350 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د کارګرو ماشومانو د ستونزو په اړه واورېدل. په اروزګان کې هم ډیر کارګر ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د په دې ولایت کې د روانو جګړو له امله دغه راز اکثره ماشومان پر رواني ناروغیو د غټانو تر څنګ پر رواني ناروغیو اخته شوي. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. په بله خپرونه کې هرومرو درته خبرو. خو اوس د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
مخکخی خزی
د مخکښ شوزو د خبرونی قدرمنو منوالو سلام. په دې اونۍ کې د کونړ ولایت یو مېرمن تاسو ته معرفي کوو چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې هڅه کړې چې ماشومان شوونځي ووي او وروسته بیا یې دې ته هڅولې چې پوهنتون ته ولاړ شي او اوس یې یو لور د فاکولټي څخه هم فارغه شوې ده. د دغه مېرمنې سره زموږ د کونړ خبريال ښاغلی روح الله انوري مرکه کړې ده چې تاسو ته وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم بریښنا شیرزی ده، خپله د پغمان نه یم او ابتدایي زده کړې مې هم د پغمان کې کړې دي. وروسته د خیرخانه د نسوان لیسې نه فارغه شوم. د 12 صنف نه د کانکور د لال نازه د 5 کامیاب شوم، خو د کورنۍ جنګونو له امله ما نه شو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړم. پانتون مې زی په زی پات شو، ماجر شو، دغې نه لاړو پېښور ته. پېښور کې
هغه هغه تبروس تر ازو خو دغه د درس په دوران کې د اول صف نه دوړسمه پوري چا تشویقولې چې باید سبق وې درس وې.
دا پلان مې ډیره تشویقولم دغه او د هڅه پایله هغه موږ سره ډیر کوشش کوو ډیر تشویقولو. زمنګ د زده کړې ډیر طرفدارو چې لورګان خپل ورسې
او د سې څو کوچې د استاد درس مخې نه ولا کلی کور کې خپلوانو کې
په خوشبختانه باید هم چې داسې څوک نه و چې زمونږ د زده کړې مخه ونیسي. سرپرستم پلار و او پلار مې مونږ ډېر تشویقو.
او دغه کله چې پوهنتون ته ته کامیابه شو طب پوهنځي ته، ما اورېدلو چې کوژدن دې شوی و خو واده دې نه دی شوی، خو د خاوند کورنۍ دې ممانعت کوو چې باید ته پوهنتون ته لاړ نه شي.
خاون ممانعت کوو خو هغه هم د همدې کورنۍ جنګونو له امله، او هغه وخت کې د همدې جنګونو نه هېره وه ډېره زیاته، نو د دې وجې نه یې وویلې چې نور باید لاړه نه شي.
کله چې پاکستان ته لاړې، هجرت هم وکړو، هلته چیرته اوسېدلې، ژوند هم څنګه وو؟
کله چې مهاجر شو نو لاړو د زاخیلو کمپ کې اوسېدلو، هلته مې هم معلمي کوله او هلته مې لس کاله تیر کړه. ژوند هم ښه و، نو خپل وطن غوندې خو نه و، خو بیا هم ښه و، ژوند هم یو څه اندازه ښه و.
هغه وخت کې څو ماشومان درلودل په کله چې هجرت هم وکړو؟
کله چې هجرت وکړو د زاخیلو کمپ کې مې درې ماشومان و چې یو مې لور و او دوه مې زامن و. او په دې مهاجرت په دوره کې زما خاوند لاړو خارج ته، چې هالند ته لاړو، نهه کاله هلته تیر کړه. کله چې هغه هلته و نو زه معلم هم ما وکولی شي چې خپل ماشومان ورسوم، هغوی باندې هلته مکتبونو کې واچوم. نو هغوی سره ما ډېر کوشش وکړه او خپل کوم معاش چې مې اخیستو په هغې مې کولی شو چې خپل ځان وساتم.
څومره کال د خاوند بهر و، یعنی هالند کې و؟
نهه کاله بهر و.
په دغه وخت کې ستاسو ژوند څنګه تیر دی؟ بې سرپرست، بې پلاره ماشومان تا څنګه دی وکولی شو چې هغوی صحیح وروزی، صحیح تربیه کی؟
نو دا خو یو کاره خبره ده چې خاوند د سړي کور کې نه وي، د ماشومانو پلار کور کې نه اوسي، او بیا خپل وطن هم نه اوسي، د مهاجرت دوره اوسي. دا خو دا کې سختې شته، ډېرې زیاتې.
او دا مې هم اورېدل چې ستا خاوند هلته بله ښځه کړې وه. کله چې د دې نه خبره شوې، څه احساس در سره پیدا شو؟
نو احساس خو به حتماً چې یو ښځه چې بله ښځه پې او خاوند لاړ شي بلې ښځې خوا ته، نو دا حتماً ښځه خفه کېږي. زما د خفګان سبب وګرځېد ډېر زیات. خو بیا هم ما خپل همت د لاسه ورنکو، خپل ماشومان مې د خپل پلار هغه نه کړه چې هغوی د خپل پلار ارمانجن شي، چې یا هغوی داسې احساس کړي چې زمونږ پلار کور کې نشته او مونږ باندې چا تعلیم ونه کړو. د هغوی چې کومې هیلې وې هغه مې ټول ورته پوره کولی شو.
یعنی هغوی د تعلیم ته تشویق کړل او تعلیم دې پې وکړو؟
هو، هغوی مې تعلیم.
اوس څو ماشومان لري؟ چیرته دي؟ سبقونه وایي نه وایي؟
اوس بېرته مې خاوند قبول نه شو، هغه بېرته راغی. بیا بېرته راغلو خپل وطن ته، البته کونړ ته راغلو. نو اوس دلته شپږ ماشومان لرم، شکر د خپل ژوند نه ډېره زیاته خوشحاله یم. مشران مې، دوه زامن مې پوهنتون وایي، یو په لاهور کې ده او بل په مسکو کې ده. هغه یو طب وایي او بل چې ده کمپیوټر ساینس وایي. لور مې هم د پوهنتون نه فارغه شوه. نور واړه ماشومان مې دي، یو پنځم کې ده، بل درېیم کې ده، او وړه لور مې ده چې هغه اول صنف کې ده. د ژوند نه ډېره خوشحاله یم.
من الله هم داسې خوشحاله لره. بله پوښتنه دا ده چې کله د ژوند ملګری سړی انتخابوي، زمونږ خو اکثر دود داسې دی چې هلک خبر نه وي جنۍ ورته کړي، جنۍ خبره نه وي ورکړي. ستا څنګه وو؟
نو دا خو ښه خبره ده چې د لون هم پښتنه وشي، د زوی هم پښتنه وشي، خو زما نه پښتنه نه ده شوې. زما د مور تبه وه، او دې کې هم زما مور غوښتل چې ما پردو کې ورکړي، او هماغه شان د مور خبره مې ومنل شوه، او زه پرې خو پښتنه رانه نه ده شوې.
یعنې اوس په دغه انتخاب باندې تاسو، ستا مور کوم انتخاب کړی دی یا د پلار کړی دی، په دې خوشحاله استئ سره که نه؟
اوس خوشحاله یم. اوس خو م بچی شو، ماشومانم شو، ډیر وخت مې یو بل سره تیر کړ.
تا ویل چې د خاوند مې قبول نه شو، دلته دعاګانې کړې وې، څه و چې د څه اثر و چې دا قبول نه شو؟
دعاګانې خو مې کولې ډېرې زیاتې، دا
قبلې
خارج ته ډېرې خوشحالېږي. خو زه خوشحاله نه وم چې زه خارج ته لاړه شم، او ما ته د خپل وطن ما ته ډېر خوند راکړ، او زما خپل وطن خوښ و. نو کېدای شي زما همدغه دواګانو وجه وه چې بېرته راغی، څو خارج ته تیر.
کله چې خپل هیواد ته بېرته راستانه شوی، دلته څه مصروفیات شروع کړ؟
کله چې بېرته تقریبا مونږ 15 کاله مهاجر وو، هلته پېښور نه بېرته خپل هیواد ته چې راستانه شو، دلته اوله کې ما او خاوند مې دواړه خبریالان وو د کونړ ملي رادیو تلویزیون کې. بیا هغې نه وروسته مې د کونړ د جنو لیسه کې معلمه وم، په مختلف موسساتو کې مې کار کړی دی، جک موسسه وه، د آی ایم سی موسسه وه، د انتخاباتو کې مې کار کړی ده، په مختلف موسسو کې مختلف پوستونو باندې کار کړی ده، او اوس هم یو موسسه ده د هدف په نوم باندې چې د صحت په برخه کې کار کوي، هغې سره زه فعلا کار کوم.
برښنا خور، تاسو ویل کېږي چې په کومو جرګو کې هم برخه اخیستې ده، چې د افغانستان کې د افغانستان په سطح ملي جرګو کې، البته کومو جرګو کې مو برخه اخیستې ده؟
نو د کونړ د ولایت نه د پیژندل خوشو ښځو کې راغلی وم، او په درې جرګو کې مې برخه اخیستې، چې یوه د سولې جرګه وه، او بل د ستراتیژیک تړون جرګه وه.
او بل مسله دا ده چې په ژوند کې د ټولو نه خوږه خاطره د کومې وه او ترخه د کومې وه؟
د ژوند بله خاطره چې ډېره ترخه خاطره نه لرم، دغه و چې یو د مهاجرت وخت بل خاوند مې کور کې نه و، نو ډېره زیاته بله خاطره مې همدغه ده چې هغې وخت کې ډېر بد خاطرات لرم. او ښه خاطره مې همدا ده چې دلته راغلم، خپل بچی مې تحصیل وکړ، ټول ورسېدل، او لور مې واده شوه، او دوه زامن مې لاړو، نو دا مې د ژوند ښه خاطره ده.
نو دغسې نور خویندو ته، لکه تا چې تعلیم کړی دی، نور خویندو ته څه پیغام لري چې ستا غونې مخکښې شي په ژوند کې، د خپلو اولادونو په روزنه کې؟
زما نورو خویندو ته دا پیغام ده چې اول خو باید داسې ځای کې چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي، داسې ځای انتخاب کړي چې د دوی د جامې سره برابر اوسي، او د دوی د خویندو او د لورګانو پکې خوښه ډېره ضرور ده. او د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لور او زوی کې فرق ونه کړي، دواړه باندې یو شان تحصیل وکړي، ځکه دواړه یو شان حق لري، او د هغوی په روزلو کې فرق ونه کړي چې دا لور ده او دا زوی ده. زما پیغام هغوی ته دا ده.
مننه ستانه، ډېره مننه.